یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. د دې غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمي خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. ملالۍ بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې بروانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکې اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وکړه.
صد ان شاء الله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده بنا به مشکلات حوزه جوی که د بدخشان و فاریاب مشکل بوده و انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د څلور ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو اوو ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمېر نورو ملاتړو یې د دغه بهیر مخه نیولې وه د 1409 محلونو رای بیا شمیري او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان پشپژمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همدارز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیه، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه شوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استاذ جرګې برای نه وخته د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ پر مهال درېیم ولسمشر دی چې استیزا کېږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د دواړو تورونو په خاطر د استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکښې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن سوی چې له یوه بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپرېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو سویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغه اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د ګټلی وو. ترامپ خپلو پلویانو ته وویل داسې احساس نه کوي چې دای دی استیزا سوی وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث سر آتش بس و کاهش خشونت و گفته می شد
دا خغلی مانوی او همدارنګه څو نور هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې درواب راو چی کابل ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به مو ورشي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
صد فیصد انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده.
بشپړ ریپورت پیلرو. د بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاري چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وختو. نور ریپورټونه هم دراوروو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یوار بیا مو هرکلی کوو دوستانو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې په یو سټډیو ته پکې. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره یې په غونډو کې ګډون کړی دا څرګندونو تر څنګ یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزی خبرونه ته ستړي مشي. نور حال بل تاسو وو.
مننان صاحب سلام تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته یو شمېر افغان سیاستوال چې لزلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره یې د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دا وایي هغه څه چې د هغه یعنی ظلمي خلیزات په خبرو کې نه وي وو د تاوتریخوالي د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګه داسې یې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې که چیرې پر افغان ځواکونو حمله کېږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښېږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بېرته له منځه لاړې شي. ښاغلی منوی وایي د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهاني مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیزات په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیزات سره زلمی خلیزات ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دا وایي زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دې وشي چې د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کې هادي اقل دوه یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دې قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو له لوري لاسرزنۍ وړاندیز منلی او بخی لاسرزنۍ وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیده کاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیده کاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخې د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انصیب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوي پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپل مشرانو سره سلام مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی د کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د دې خبرې وضاحت ورکړه او ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. له تاسو نه دوستانو په کابل کې زما همکاره فیروزه عزیزی و چې تری و مولیدلې او شمیر افغان سیاستوال وای زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنز اور بند شوه. په دې اړه مو د نورو ارخونو څرګندونې هم په ریپورت کې واوریدي. دا د اسادې راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یو بار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ازل لنسبت تیر ته جدي ښکاری وي چې په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزي له لارې کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتما پایله اعلان کړي. دې کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د اوو ولایتونو له ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته را رسېدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راواستول شي. خو ښاغلي مل نه پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاءالله، ما منتظر یم. دوی 100% انشاءالله، موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلات سره مخ شوی او مواد نه دی را لګل شوی. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر ریاکشن به پوره ضرورت تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو، هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا که کم وي یا که زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عصمت الله مل ځواب دادی چې په 20 ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی د وای نور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تراتونکو دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایلې اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي محلويش داګیس کړه ده نو نه پلمړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال داسې محال راتلونکې اونۍ د تلی میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکوي چې له دې وړاندې کمیسیون دوه ځله انصاب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانۍ له دې وړاندې ویلي و چې د محلویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو له کبله و. خو انصاب یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم څو اقتصادي خبرونه خاطر پردې ستر اوري.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې په 1100 هکتار ځمکه کې غني کرل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوین عباد الله میاخیل وی لدی 1100 هکتار ځمکه څخه به 15 زره ټنه غني ترلاسه شي. خاغلی میاخیل نن آزادۍ راډیو سره خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالۍ کې شاوخوا 10 فابریکې د غنیو د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او پنګونې خونی وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونې رئیس نصیر عالمیار نن آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د ښاغلي عالمیار په خبره د دې خونې مدیر هیئت هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د نوې خونې رامنځته کېده د یادو 5 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږۍ په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ، څلوېښت پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع اخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخ ته وړي. ترامپ چې د امریکا 50 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په استډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استزاد پریکړه ولې کړې ده؟
انسب ترامپ دوی وای چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استئصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع یو څه نور هم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ترامپ د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزال لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلې وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې ستیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وخندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استزاد شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استزاد څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محکمه محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استزاد پریکړه کړې ده. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استزاد دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استزاد لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته داونه ویل چې کله به دغه هم لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرته لري شي، د سنا جرګې دوه درېیمه برخه غړي باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شای ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړی دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. اسمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استیزا ته د رای ورکولو په اړه معلومات راسره شریک کړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
غفلت تی او که جگریز تکتیک بدل شوی. پا هلمن که دا افغان زوکونو تلفات دیر شوی. دا هلمن چارواکی هم منی خو بیلا بیل نظرونه لری. تر طول خونره دری پیخی چی پای وکی دا پوز دا یو جنرال وجل شو پا راروان میاش که را منست شوی دی. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکړي.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د قمندان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پېښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل سو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پېښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډېر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوې تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیرې هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیرې فقط یو استحکام چې نه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک له موږ خپله تدابیر نیولې، په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند د لاسه کېږي هغه هم به راکمه کړو.
تر ټولو لویې پېښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لیوا د قمندان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډېرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یوه مین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پېښه کې چې یوولس پولیس د ځینو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنې موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قمانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پېښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره ناری سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزې تاسو ولیدلې چې کوم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کوم بیزونه دی ته جوړ کړله، دا هغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلا او دربین لیزر داس خدي کار اخی، په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوی الهاتي هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپلو وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلفو بللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنیم تا برک همان ولایت نمیل سری خبر کنم. مدام سوالی که وطن برابر بندی کشیده سری بان سوالی که سر وکلی پدی برابر بندی مرداش سر زماس بندی که وربان دیباد وسی بیار بیادی دستوری بر خبر بندی پیروزی است که چه وربان دوستان دخوک نپارخو سریر ش خبر داده شد خبر پازاکی.
اورور دغه خوایش کی د مز د کندهار د پولیسو معاشات ټول باندې تقریبا دغه دوه میاشتې مو تماشا نه لري کول شوی چې معاشه نه کوي کیږي نو ورته د مالک علوم پر نوې کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته مو باندې څو مزه دوه میاشتې معاش نه لري کول کیږي زموږ دغه څه د وړ مقامات خبر ورکړي.
اورور زما غوښتنه دا وره تقریبا څنګه دغه لګیږي د برښنایي تذکیرو جوړ شي.